وخت د ورځې 4 بجې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو خبرونه او ریپورټونه لرو. د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي طالبانو سره د ایران احتمالي مرسته ډیره جدي او د اندېښنې وړ خبره ده او باید وڅېړل شي. په دې اړه مفصل ریپورټ د خبرونې په پیل کې لرو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح یې وړاندې کوي.
د غزنی چارواکی وایي چې د بریدونو پر مهال 14 وسلوال طالبان او 4 افغان پولیس وژل سوي دي. خوست شروالی وایي چې د پخوا په نسبت د اوایت په سلو کې 40 زیات سوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن په امریکا کې له عالي رتبه امریکایي چارواکو سره په ځینو مسایلو خبرې کوي. د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران مالی او تسلیحاتي ملاتړ جدي موضوع ده. د دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی نن چې هر شنبه ازادي راډیو ته ویل په دې برخه کې باید جدي څېړنې وسی.
ما پر دې موضوع له امنیت شورا سره پرون خبرې کړې دي. له دفاع او کورنیو چارو وزیرانو دغه راز د ملي امنیت له عمومي رئیس سره هم په دې اړه ګورم. که دا رښتیا وي د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه موضوع ده، ځکه څو ولایتونه مو له ایران سره پر پوله پراته دي. که همداسې وي نو ایران به موږ ته دویم پاکستان شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ په خپل وینا کې وویل چې ایران له وسلوالو طالبانو او په سیمه کې د نورو افراطیانو ملاتړ کوي. مایک پامپیو د ایران په وړاندې د خپل هیواد د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له ایران څخه غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. تفصیل په همدې خبرونه کې. د غزنی چارواکی وایي په د یک ولسوالۍ کې د بریدونو پر مهال 14 وسلوال طالبان او 4 افغان پولیس وژل سوي دي. د والی ویان محمد عارف نوري نن چهار شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه بریدونه تیر شپه سوي چې په نتیجه کې 14 وسلوال طالبان او 2 افغان پولیس ټپیان سوي هم دي. د والی ویان وایي چې برید هغه وخت پیل سو چې وسلوالو د سیمه ایزو پولیسو پر پوسته حمله وکړه. وسلوالو طالبانو بیا په ګیلان ولسوالۍ کې د ځینو پوستو د نیولو ادعا کړې چې دولتي چارواکو رد کړې ده. بلخو د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په راکټي حملو کې 11 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دوی په خبره دغه وسلوال د بهرنیو ځواکونو په هغو راکټي حملو کې وژل سوي چې تېره شپه د مرکز ترینکوټ او چوري ولسوالۍ پر ځینو سیمو وشتل سوي دي. په دې منځ کې د دریو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. په اورزګان کې د ملي اردو د چلنمې پلی لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادي راډیو ته وویل
رهبری شوی راکټونه راغلي دلته د خارجي ځواکونو سره د دشمن باز یو کې څوک د دې محلاتو په غبندي ته وولي دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د خوست شروالي وایي د پخوا پرتله د دوی اوایت په سلو کې 40 زیات سوي دي. شروال عبدالبصیر محمد زینن د حساب ورکولو په یوه کانفرنس کې رسنوي ته وویل
مونږ شروالۍ اوایت 40 سلنه لوړ شوي دي. مونږ فساد کم کړی ده ورک منه ده. یو مثال مونږ 15 لیتره تیل سپما لرو. د وکیل نه د زورواکي نه د مشر نه د تیلو نه درسته استفاده بنده کړې ده. مونږ په یوه کال کې 15 لیتره سپما لرو.
د خوست شروالۍ وایي د دوی د اوایدو د لوړېدو یو علت په شروالۍ کې اصلاحات د ځوانو مامورانو جذب او له اداري فساد سره مبارزه ده. خو بل لوري ته د خوست سوداګر او دوکانداران وایي چې په دې برخه کې باید ډېر کارونه وسی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په امریکا کې له عالي رتبه امریکایي چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي. اټکل کېږي چې د دوی بحثونه به د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو پر عواقبو متمرکز وي. ماس به په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو او د سپینې ماڼۍ له امنیتي سلاکار جان بولټن سره وګوري. دا کتنه په داسې حال کې کېږي چې امریکا دوه ورځې مخکې وویل پر ایران به په تاریخ کې تر ټولو شدید بندیزونه لګوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په ورزشي لوبغالو کې د شوزو پر ګډون د 4 لسیزو د ممنوعیت د لری کېدو غوښتنه وکړه. دا خبر د ایران جمهوریت ریاست او رسنوي ورکړی دی. د ایران د جمهوریت ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر روحاني ویلي په کار نه ده په اسلام کې د شوزو او نارینه ترمنځ کوم توپیر وسی، ځکه نو شوزو ته باید په ورزشي پروګرامونو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړل سي. په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته 9 کاله کېږي چې ښځې نسي کولای ورزشي سټوډیومونو ته ولاړ سي. او هغه مور چې خپل لوري پاکستان ته د سفر او له یو زاړه سړي سره د واده کولو له کبله تیر ایستلې وه، په انګلستان کې د جبري واده په سبب محکومه سوه. دا به په انګلستان کې لومړی کس وي چې د جبري واده په تور محکومیږي. د بشري حقوقو مدافعان وایي د برمنګهم په یوه محکمه کې پرونی محاکمه هغو کورنیو ته قوي پیغام ورکوي چې د خپلو لوڼو د جبري واده سوچ ورسره دی، او هغوی او د هغوی لوڼو ته جرات ورکوي چې خپله خبره وکړي. په دې قضیه کې یوه 14 کلنه نجلۍ شامله ده چې پاکستان ته د سفر پر مهال د هغه سړي په نوم سوی وه چې تر دې 14 کاله مشر وو. څارنوالانو ویل دغه سړی له دې نجلۍ سره یو ځای سوی وو، خو هغې نجلۍ برېټانیا ته له ستنېدو سره سم خپل ماشوم له نس څخه لرې کړ. د هغې مور چې هویت نه په ډاګه سوی، خپله لور په 2018 میلادي کال کې د رخصتۍ په پلمه پاکستان ته بیولې وه، خو هلته له رسېدو سره سم یې ورته ویلي وه چې باید واده وکړي. برېټانیا په 2016 میلادي کال کې پر جبري ودونو بندیز ولګاوه.
صالح صاحب ډیره ډیره مننه. وخت د ورځې 4:06 دی. درنو اوریدونکو، آزادي راډیو په منځنۍ څپه 12.89 او FM 100.5 اوري. د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه سره اورو. د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي طالبانو سره د ایران احتمالي مرسته ډیره جدي او د اندېښنې وړ خبره ده او باید وڅېړل شي.
تیره ورځ مې د همدې موضوع په اړه د ملي امنیت له شورا او د دفاع وزارت سره خبرې وکړې. نن د کورنیو چارو له وزیر ګورو او د ملي امنیت سره هم ګورو.
بلخوا د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د حکومت او د انتخاباتو د کمیسیون د ځینو غړو ترمنځ ناندرۍ د راتلونکو انتخاباتو په هکله جدي اندېښنې راولاړوي. د جنگ جګړو سره سره بیا هم په اروزګان کې د روژې د کپ د فوټبال سیالۍ پیل شوې.
جګړو خو ډېر خسته کړ، دغه یو خوشحالي دغه د فوټبال پروژه کې.
او د نورستان مرکز پارون کې د لسګونو میلیونو افغانیو په لګښت د مرکزی لیسې د لیلی لپاره ودانۍ جوړیږي.
په دې باندې به 9.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. په دوه پوړونو کې به په اساسي ډول جوړیږي 28 خونې به لري.
په نړیوالو مسایلو کې امریکا ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په هکله ریپورت لرو، او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه مه هیروئ. راسره پاتې شئ. د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي طالبانو ته د ایران مالی او تسلیحاتي مرسته ډیره جدي او د اندېښنې وړ خبره ده. د دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسأله باید په ټول جدیت وڅېړل شي او په اړه یې تصمیم ونیول شي. امریکایي چارواکو تازه ویلي دي چې ایران په افغانستان کې له طالبانو او د حکومت ضد نورو وسلوالو ډلو سره مالی او تسلیحاتي همکاري کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت دا ډول ادعاوې نه ردوي او نه هم تاییدوي، اما وایي چې په دې اړه به څېړنې وکړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه تفصیلي ریپورت لري.
له طالبانو د ایران د ملاتړ په اړه د امریکایي چارواکو تازه څرګندونو د ولسی جرګې غړي په جدي توګه اندېښمن کړي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مسؤلین وایي چې له طالبانو د ایران د ملاتړ موضوع حساسه ده او باید په دې اړه په موقع څېړنې او اقدامات وشي. د دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي په دې اړه له لوړپوړو افغان چارواکو سره هم خبرې کړي. تیره ورځ مې د همدې موضوع په اړه د ملي امنیت له شورا او د دفاع وزارت سره خبرې وکړې. نن د کورنیو چارو له وزیر ګورو او د ملي امنیت سره هم ګورو. که دا موضوع رښتیا وي نو د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه ده، ځکه چې زموږ څو ولایتونه له ایران سره سرحد لري او ایران موږ ته یو بل پاکستان کېدی شي. موږ د دې مسلې په اړه شدیداً کار کوو. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپو ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې او مهمات استوی او له دغه ټلې ملاتړ کوي. خاغلی پیمپیو د دوشنبه پورې د ایران په اړه د امریکا د ستراتیژي د اعلان پر مهال ویل چې په افغانستان کې له طالبانو د ایران ملاتړ د توتريخوالي لامل شوی او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت مخنی ولی. تر دې وړاندې په کابل کې د ایران سفیر له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې ایران له طالبانو سره اړیکې لري، خو دا په دې معنی نه ده چې له دغه ډلې ملاتړ کوي. روسیې هم تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره تماس لري خو ملاتړ ترې نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو سره د ایران مرستې نه رد او نه هم تاییدوي، خو وایي په دې اړه هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا ده. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش:
ما رد و تایید به خاطر از این میکنیم،
موږ د دې لپاره دغه موضوع نه تایید او نه هم ردو چې اکثر لاستراغلی وسلې د مخالفینو لوري په قاچاقي توګه له بیلابیلو هیوادونو راوړل کیږي او د وسلوالو لاستلویږي. موږ یې ځینې ترلاسه کړي او څېړنې مو روانې دي.
له طالبانو سره د ایران د همکارۍ موضوع په افغانستان کې د اندېښنې وړ ده چې کله ناکله د ملي شورا غړو او د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه اندېښنې مطرح کړي دي. امنیتي بنسټونو تر دې وړاندې هم ویلي چې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه څېړنې کوي، خو اوس به ولیدل شي چې دغه څېړنې څنګه ترسره کیږي او کله به یې پایلې اعلان شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د انتخاباتو د څارنې ځینې سازمانونه وایي د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ د سیاسي ناندریو دوام جدي اندېښنې راپاروي. دوی وایي د موجوده وضعیت دوام به د انتخاباتو پر پروسې نسبي موجوده باور هم له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال معزالله دولتي په یو تلویزیونی بحث کې ادعا وکړه چې جمهوري ریاست د کمیسیون په چارو کې مداخله کوي، خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د معزالله دولتي څرګندونې بې اساسه وبللې او وی ویل چې په کار ده چې کمیشنران د مسایلو په اړه مسؤلانه څرګندونې وکړي. بیا هم حدیث پردیس:
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په چارو کې د جمهوری ریاست د مداخلې په اړه د دغه کمیسون د مرستیال څرګندونو د ولسی جرګې یو شمیر غړي او پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه اندېښمن کړي. د ولسی جرګې ځینو غړو د چهار شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دا وکړه چې حکومت هڅه کوي څو د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات مهندسي کړي. له ډلې ظهیر سادات وایي:
په ار کې ځینې کړی او په خاصه توګه مشر غنی غواړي هغه کسان چې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې حداقل شفافیت په پام کې نیسي لمخې لري کړي او په خپل خوخه له درغلي څخه ډک انتخابات ترسره کړي او د خپل خوخي کسان پارلمان ته راولي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال معزالله دولتي په یو ټلویزیونی بحث کې دا وکړه چې جمهوری ریاست د کمیسون په چارو کې مداخله کوي. نوموړي ویلي که څه هم د کمیسون ځینې کمیشنران د تذکیرو په کاپی کې د سټیکر له لګولو سره مخالف وو، خو ولسمشر په یو مجلس کې ورته ویلي چې که څوک مخالفت کوي نو استفاده وکړي. خغلی دولتي د چهارشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم ویل چې دی پر خپل دریس ولاړ دی. اخوا د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي بیا وایي کمشنران باید د مسایلو په اړه مسؤلانه څرګندونې وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د معزالله دولتي د خبرو درات ترڅنګ ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشرتابه باید د هغه مجلس په اړه خلکو ته معلومات ورکړي چې خغلی دولتي په اړه وایي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه بنسټ ژوي مشر یوسف رشید:
خپله دغه سیاسي برخه د دغه پروسې جنجال لري، ستونزې لري. کمیسیون کې که دوه ډلې ولري چې درې کمیشنران په یو خوا یو څلور کمیشنران په بله خوا وي، د خپله د سیاسي مغرضین لپاره او د سیاسي کړیو لپاره لاره ولري چې په دې کې مداخله وکړي. یو یو سیاسي کړی به درې نفر کمیشنر په غېږ کې نیسي او بل کړی به څلور نفر په غېږ کې نیسي. مداخله د پروسې لپاره بد خبر ده او د مدیریت تقسیموي.
د ښاغلي رشید په خبره د امنیتي ستونزو او همداراز د انتخاباتو په پروسه کې د خلکو د کمې ونډې اخیستنې سربیره سیاسي ناندرۍ چې مخ پر زیاتېدو هم دي د انتخاباتو پر وړاندې بله لویه ننګونه بلل کیږي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د حکومت او د انتخاباتو د کمیسیون د ځینو غړو ترمنځ ناندرۍ د راتلونکو انتخاباتو په هکله جدي اندېښنې راپاروي، د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د کمیسیون او ارګ ترمنځ د بې باوریو په دوام کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل ناممکن دي. محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو کارپو کبیر رجبن رنجبر سره خبرې کړې چې نوموړی په سر کې د کمیسیون د روان وضعیت د اغیز په اړه خبرې کوي.
بله، دغسې حالت راوستل په دې وطن کې په ګټه د هیچا نه ده. زه فکر نه کوم چې هلته جمهور رئیس یو سوی نیت درلوده او قصد مداخلې یې درلوده. زه په دې معتقد نه چې هغه فکر کاوه، هغه ته داسې اطلاعات ورکړل شوي وو چې دغه اشخاص چې په تذکیرو کې سټیکر لګول کېږي دوی امنیتي خطر سره مواجه کېږي او دا شکایتونه خورا ډېر راغلل. ټولو ولایاتو راغلل، خلک اوس بیخي نه ځي هلته، خپل نوم نه ثبتوي، تذکره نه اخلي. د همدغه لپاره چې طالبان دوی تهدیدوي چې که تاسې تذکرې کې دغه سپیکر وو او هلته دغه بنکپوسو لو چې تاسې راورکوونکي یاستئ، نو تاسې ځوان په خطر کې دی، تاسې له منځه ځئ. او دوی تهدید کړي، ډار کړي دي. دوی دغه لار د هغه ده توله یقینا جمهور رئیس چې دلته څه رقم دغه امنیت د دغه رای ورکوونکو تعمین شي. نو هغه لپاره یې د کاپي پیشنهاد کړی وو او دوی له دې نه یو دوه ماجرا جوړه کړله او دکې لاسرسی نه کېږي په دغه مسایلو کې. زه فکر نه کوم دا چا په ګټه وي.
ستاسو نظر رنجبر صاحب، د انتخاباتو په کمیسیون کې یا د دوی په چارو کې د جمهوري ریاست یا د ارګ د مداخلې په رابطه باندې عملي کړنلاره ستاسو نظر څه ده؟ چې
عملي دغه چې اول خو پرنسپ کیس نه مداخله باید ونیسي، او زه په دې معتقد یم چې دوی تر اوسه مداخله نه ده کړې او بال دی به نه کړي. زه ګیله له رسانۍ لرم چې دوی اکثرا له یو ډېر واړه شي نه ډېر لوی ماجرا جوړوي او هغه ماجرا د ولس په ګټه نه ده، د خلکو په ګټه. دوی اصلا دغه ملي ګټې په نظر کې نه نیسي په دغسې مسایلو کې.
بله، او فکر کوي چې د دغسې وضعیت په دوام سره موږ به د شفافو انتخاباتو یا داسې انتخابات چې حداقل ولس ته د منلو وي شاهدان اوسو؟
شفاف انتخابات موږ په سترګو نه شو لیدلی. د دې لپاره چې دغه برقي تذکرې چې هغه نه شولی توجیه نه شولی، هر رقم اسناد و نور اسنادو کې هیڅوک نه شي کولی چې تقلب مخه ونیسي. دا غیر ممکن ده. د دې لپاره چې هغه کارتونه چې جعلي جوړېدل په پاکستان کې او په هغه باندې خلکو رایه ورکړي دي، رایه ورکول شوي دي، اوس عین کار په دغه تذکرو کې هم کولی شي. او له بلې خوا یو نفر کولی شي چې لس ځایو کې تذکرې واخلي او لس وارې رایه ورکړي. همدا اوس هم له هغه خاطره دغه میکانیزم چې مایستر راغی د کمیسیون لخوا او دغه تګلاره او دغه رقم سیستم د انتخاباتي له بنیاده خپل تقلب ته لار وازه کړی دی او ستونزې په آینده کې به عملا تاسې ووینئ.
سیاسی کارپو کبیر رنجبر د انتخاباتو لپاره په تیاریو کې د راولاړو شویو جنجالونو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
درنو اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنی چپه 1289 او اف ام 100.5 اوري. زه سلطان محمد سروریم، په تخنیکی چارو کې میرحمت صافی لما سره کومک او مرسته لري. د افغانستان د دفاع وزارت د ګلوبل ویتنس مؤسسې د راپور د تایید تر څنګ وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش د ننګرهار په شمول په ځینو ولایتونو کې قانونه کیندي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داعش او د دولت نورې وسلوالې مخالفې ډلې د قانونو له لارې ځانونه تمویلوي. د ګلوبل ویتنس نړیوالې مؤسسې په یو نوي راپور کې ویلي دي چې داعش د عربستاني او پاکستاني انجینرانو په همکارۍ د قانونو کیندل پیل کړي دي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش وی اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د ځینو قانونو په کیندلو پیل کړی دی. ښاغلی رادمنش چې د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د داعش تر څنګ د دولت نورې وسلوالې مخالفې ډلې هم د افغانستان له قانونو ګټه اخلي. نوموړی د ګلوبل ویټنس موسسې د روسي راپور په اړه چې ویلي دي داعش په افغانستان کې د قانونو کیندل پیل کړي دي وایي
ما هم یې نظر تایید میکنیم که
موږ هم دا نظر تاییدو چې داعش او نور مخالف ډلې تل په همدې برخه کې خپل هڅې لري چې سرمایه ترلاسه کړي او بیا د همدې پیسو له لارې وسلې او چاودیدونکي توکي له افغانستان څخه بهر وپیري.
دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل ویټنس په نوم یوې غیر دولتي نړیوالې موسسې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي داعش د عربستاني او پاکستاني انجینرانو په مرسته په افغانستان کې د قانونو کیندل پیل کړي دي. د دغې موسسې په راپور کې د ځینو کسانو په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی راغلی دي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د ننګرهار په ځینو سیمو کې ماشینونه او نور تجهیزات ځای پر ځای کړي او عملاً یې د قیمتي ډبلو ویستل پیل کړي دي. دغو افغانانو ګلوبل ویټنس ته ویلي داعش هغه سیمې نیولې دي چې هلته قانون دي. د قانونو د وزارت لوایان عبدالقدیر مطفي سره په دې اړه د ازادي راډیو اړیکه وصل شوه، خو ښاغلي مطفي وویل د افغانستان د قانون وزارت به په دې اړه په یو خبري کانفرانس کې خپل نظر څرګند کړي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د طبیعي سرچینو او چاپیریال ساتنې د کمیسیون رئیس صفي الله مسلم وایي د افغان دولت ټولې وسله والې مخالفې ډلې د دغه هیواد د قانونو څخه استفاده کوي. د ده په وینا اسلامي دولت ډلې یا داعش د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کنټرول لاندې سیمو کې د ځینو قانونو په کیندلو لاس پورې کړی دی.
در ننګرهار هم شواهد و مردما برای ما چیز آمده که
په ننګرهار کې ځینې شواهد او د خلکو څرګندونې ښکاره کوي چې داعش د خپل کنټرول لاندې سیمو کې له قانونو استفاده کوي. موږ څو ځله د قانونو سره چارواکي په همدې اړه خپل کمیسیون ته راغوښتي، دوی راغلي خو زموږ اندېښنو ته یې ځواب نه لره. څلور اونۍ کېږي چې دوی ته مو بیا بلنه ورکړي خو تروسه یې موږ ته هېڅ ډول ځواب نه دی راکړی. نوموړی وایي د ننګرهار ولایت تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې هم قانونه د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا کیندل کیږي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي افغانستان د تریلیونو ډالرو په ارزښت قانونه لري چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د 3% قانون قیمت 3 تریلیونه ډالره اټکل شوی دی.
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو اورزګان ته. اورزګان کې د روژې د کپ د فوټبال 25 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. په دغه ولایت کې د فوټبال د فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی تیره شپه د یادو سیالیو د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنت کې ولس الف او بی لوبډلې لوبیږي. لوبغاړي خوشحال دي خو په ننګرهار کې د کرکټ په سیالي وروستۍ برید حیران کړی دي. دوی وایي چې لوبې او ورزش سیاست پورې کوم تړاو نه لري، نو ځکه په ورزشکارانو نه ښایي بریدونه وشي. په اورزګان کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د لوب له میدانه رپورټ راکوي.
لسګونه ځوانان په لوبغالي کې په لوبو کولو بوخت دي، غواړي چې د سیالو لوبډلو څخه د روژې په نوم کاپ خپل په نوم کړي او دغه راز بیا نور سلګونه ځوانان د یادو لوبغاړو ننداره کوي. څوله جګړې ستړي ذهنونه څو شېبې هوسا کړي او خوشاله یې وساتي. د روژې کپ په نوم دغه 25 ورځنۍ سیالۍ د شپې لخوا په ترینکوټ ښار کې د شهید جل محمد خان په نامه لوبغاړي کې ترسره کیږي. په دغه ولایت کې د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی تیره شپه د یادو سیالۍ د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنت کې ول سالیف او بی لوبډلې لوبیږي. نوموړی وایي د دغه ټورنمنت څخه یې هدف د زون په ساته د روشن غوره لیګ راتلونکو سیالۍ لپاره تمرینات دي او د غوره لوبغاړو انتخاب دي.
تقریبا د یوې میاشتې لپاره یا د روژې تر 9 مفری به دوام کوي او د روژې مبارکې په نامه باندې دي. تقریبا 10 لوبډلې الف بی لوبډلې ګډون پکښ لري.
په ورته وخت کې بیا دغلته هغه لوبغاړي هم خوښ دي کوم چې په یادو سیالۍ کې ګډون کړي او لوبیږي، خو په ننګرهار کې پر خپلو هم مسلکو برید حیران کړي چې ولې په نشه شوي. دوی وایي چې په هیڅ سیاسي ډلې پورې تړاو نه لري، نو ولې په نشه کیږي؟ غوښتنې دا دي د دولت ضد وسلوالو څخه چې دوی یې نه په نشه کوي.
تاسو راځي په افغانستان کې په فوټبال کې پټاونه کوي، دا خو د جهاد لار نه شوی، په مسجد کې کوي. دا غو څه خو هیله او توکو دا ده چې د دې کارو څخه خلاص واخی.
ما خواهش من اینه که از کل خانواده های محترم، چون که واقعا از خانواده ها چنین کارهای برگیر به وجود میاید، از یک خونه مثلا به وجود میاید میرسه به کل منطقه.
لدی سره دغل تراغلی نندره چان بیا د سولی غوشتنه کوي، وای له جګړې ستړي سویو.
چلو به وکړه د جنگ تاثیرات لسړي څخه خو تکي
جګړو خو ډیر خسته کړ د غایو خوشحالي دغه د فوټبال پروژه کې د غوس خو ورسنه دا چې راځي سول ته جګړه کوي
ځوانان دلته خوشاله دي چې راځي د جنگلو جنگو زپلې دي نو دغه د ځوانانو دلته یو فکر رسته کیږي راځي دلته لوبه کې پوری ننداره
بسلګونو ځوانان غلي دي د لوبي ننداره ته لوبه ننداره کوي په ډیر شوق سره د ډیر لوري لري ساحو
فورزګان کې د روجي کپ په نوم دغه سیالي پر داسې محل پیلیږي چې په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تودي او د یادې جګړې له کبله هر ورځ لسګونه کورنۍ د ویر پر ټغر ناستې وي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
په اورزګان کې مو د روژې د کپ د سیالیو ریپورت واورېده. ورزو نورستان ته د نورستان په مرکز پرون کې نن چهارشنبه د مرکزی لیسې د لیلیې زده کوونکو لپاره د دوه پوړیزې ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل سوه. دغه ودانۍ چې 28 خونې او نورې اسانتیاوې به ولري د څه د پاسه 9 میلیونو افغانیو په لګښت چې ټول یې هند پرې کوي جوړیږي. دغه ودانۍ به په 2 کلونو کې بشپړه شي. روح الله انوري رپورټ لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په ټول ولایت کې د لیلیز د کوونکو د پاره د هستوګنې کوم مناسب ځای نه درلوده. له بیلابیلو ولسوالیو زده کوونکي د درس ویلو د پاره پارون ته راځي چې دلته بیا د ځای د نشتوالي په وجه ستونزو سره مخ وي. د همدې زده کوونکو د ستونزو هواري د پاره یې نن د دوه پوړیزې ودانۍ د بنسټ ډبره کېښوده.
د مرکزی لیلی لیسی ودانه بنسټ ډبره مو کې خود په دې باندې به 9.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. په 2 پوړونو کې به په اساسي ډول جوړیږي، 28 خونې به لري او احاطه او د دروازه او نور ضروري ملحقات به هم لري. دا به په 2 کالو مدت کې بشپړ شي. په ابتدایي ډول باندې به د 200 کسانو دپاره د لیلیه ډول باندې د اوسېدو ګوشته په 2 جریبه ځمکه کې.
والی وایي د یو شمېر نورو ودانیو او ټولګټو پروژو د پاره هم بودیجه پیدا کړي چې په هغه به هم په نږدې راتلونکي کې کار پیل شي. د نورستان ولایتي شورا مرستیال عبدالمتین وای پارون ته له یو شمیر نامنو ساحو زده کوونکي راغلي دلته په زده کړو بوختي خو د اوسېدو دپاره مناسب ځای نه لري.
برګمټار نه د وایګل نه د بیلابیلو ولسوالیو نه خلک راغلي دي، هغوی حتی چې د اوسېدو ځای نه لري. که دا تعمیر جوړ شي نو زیات هغوی ته به اسانتیا برابر شي.
که څه هم چې روان لمریز کال ولسمشر غني د معارف د ودې او پرمختګ په نوم نومولې، خو نورستانیان وایي په سلو کې لا تیاو زیات ښوونځي ودانۍ نه لري او کومو ته چې جوړې شوي هم دي هغه د زده کوونکو اوسني شمیر ته بسیا نه کوي. زده کوونکي په سپیرو میدانونو ونو لاندې په جوماتونو او یا هم په نامناسبو کرایه کورونو کې زده کړې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او ښاغلو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې مهمو نړیوالو مسایلو ته کتنه لرو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر به په واشنگتن کې له خپل امریکایي سیال او نورو چارواکو سره په کتنو کې چې نن یې پیلوي تر ډیره بریده د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اتمي تړون په هکله خبرې وکړي. په داسې حال کې چې واشنگتن له دغه تړونه وتلی دی، د جرمني په ګډون نور لاسلیکونکي هیوادونه هڅه کوي چې دغه اتمي تړون وساتي. په دې هکله د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس بنن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره وګوري. له دواړو چارواکو سره د ماس خبرې به تر ډیره د 2015 کال له اټومي تړونه د امریکا د وتلو پر عواقبو څرخي. دغه کتنې 2 ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې متحدو ایالتونو ژمنه وکړه چې پر تهران به دومره سخت بندیزونه ولګوي چې په تاریخ کې نه دي لګول شوي. د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د امریکا له وتلو وروسته جرمني، فرانسې او بریتانیا چې د دې تړون 3 نور اروپایي لاسلیک کوونکي او د امریکا نږدې متحدین دي هڅه کوي چې دغه تړون چې له مخې د ایران د اټومي فعالیتونو د بندېدو په بدل کې پر تهران بندیزونه لرې شوي وو وژغوري. د دې تړون دوه نور لاسلیک کوونکي چین او روسیه هم د هغه د ساتلو غوښتونکي دي. په خپل ایران بیا ویلي چې له دغه تړونه یوازې د اروپایي ټولنې سیاسي ملاتړ کافي نه دی، بلکې باید تهران ته دا ډاډ ورکړل شي چې ګټې به یې خوندي کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د سیشن بی پورز د امریکا د کانګرس له استازو سره په کتنه کې وویل چې جرمني او همداشان اروپا کلکه اراده لري چې د دغه تړون د ژغورلو او هم په هغه کې د ایران د ساتلو لپاره هر هغه څه چې التیایی وي ترسره کړي. ماس ټینګار وکړ چې دغه دریزه د خپلو امنیتي ګټو په خاطر غوره کړی دی. د هغه فرانسوي سیال د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان نن وویل چې پاریس به سره له دې چې ښایي د بالاستیک توغندو د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نفوذ د مخنیوي په برخو کې له واشنګټن سره موافق وي، خو د دغه تړون د ساتلو لپاره هم هڅو ته دوام ورکوي. لودریان د فرانسې له انټر راډیو سره په مرکه کې وویل چې موږ له دغه میتود سره مخالف یو، ځکه دغه ډول بندیزونه به چې پر ایران لګول کیږي له خبرو یا ډیالوګ سره مرسته ونه کړي، بلکې برعکس به په دې هیواد کې محافظه کاران پیاوړي او ولسمشر روحاني به چې د خبرو غوښتونکي و کمزوري کړي. هغه زیاته کړه چې دغه دریز به بالاخره سیمه له هغې چې نن ده لا خطرناکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه پر ورځ په خپل وینا کې په سوریه، لبنان او یمن کې له وسلوالو ډلو د ملاتړ د ختمولو په ګډون له تهران سره د نوي تړون لپاره یو لړ شرطونه کېښودل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم نن سی این این تلویزیون ته وویل چې په ایران کې د رژیم بدلول په اوس وخت کې د امریکا د ادارې د پالیسۍ یوه برخه نه ده.
امریکا ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په هکله ریپورت مو واورید. وخت 4:30 دی. درنو اوریدونکو، په پاتې نیمایي په پاتې نیم ساعت کې 19 پروګرامونه بشري او اساسي حقوق او ژوند په شیبو کې اوري، خو مخکې تر هغې صالح محمد صالح د خبرونو لنډي سره تاسو سره دی.
د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي له وسلوالو طالبانو د ایران مالی او تسلیحاتي ملاتړ جدي موضوع ده. د دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی په دې برخه کې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د غزنی چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د بریدونو پر مهال 14 وسلوال طالبان او 4 افغان پولیس وژل شوي دي. د ولی ویاند وایي چې بریدونه هغه وخت پیل شول چې اول وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر پوستو حمله وکړه. بلخوا د اورزګان امنیتي چارواکي وایي پراکچي حمله کې یو لس وسلوال طالبان وژل شوي او 2 تن نور ټپیان شوي دي. د دې خبره دغه وسلوال د بهرنیو ځواکونو په هغو راکچي حمله کې وژل شوي چې تیر شپه د مرکز فرینکوټ او چوري ولسوالي پر ځینو سیمو وشتل شوي. د خوست د شاروالي ریاست وایي د پخوا پرتله د دې اواید په سلو کې 40 زیات شوي دي. شاروال عبدالبصیر محمدزي نن د حساب ورکولو په یوه کنفرانس کې دا څرګندونه وکړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په امریکا کې له عالي رتبه امریکایي چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي. اټکل کېږي چې د دې باسونو به د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو پر عواقبو متمرکز وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په ورزشي لوبغالو کې د شوزو پر ګډون د 100 لسیزو د ممنوعیت د لری کېدو غوښتنه وکړه. په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته 9 کاله کېږي چې شوزي نسی کولای ورزشي سټډیومونو ته ولاړ شي، او هغه مور چې خپل لوري پاکستان ته د سفر او له یو زاړه سړي سره د واده کولو لپاره تیر ایستلې و، په انګلستان کې د جبري واده په سبب محکومه شو. دا به په انګلستان کې لومړی کس وي چې د جبري واده په تور محکومیږي.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو د پروګرام له اوریدو مخکې یوسف خان زادران ورزشي خبرونه لري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د پارا تکواندو لوبډله په آسیایي پارا تکواندو سیالیو کې د ګډون لپاره ویتنام ته ولاړه. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو له مخې د افغانستان په استازیتوب په دغو سیالیو کې زبیر حیدری او زکیه خدایدادی لوبیږي. ټاکل شوی چې دا سیالۍ نن نو سبا د ویتنام د هوچی په ښار کې پیل شي. زکیه خدایدادی د دغو سیالیو په تیر پړاو کې چې په 2015 میلادي کال کې په مصر کې جوړ شوی د طلا مډال ګټلی و. د افغانستان د کبډي ملي لوبډله د کافي مالي امکاناتو د نشتون
لکبل نش کولې د کبډي پاسي چالو کې ګډون وکړي. د کبډي فدراسیون رئیس فردین زیایی نن ازادي راډیو ته ویل د آسیا په کچه د کبډي د سکتال چالې لا پان لوغړو پرته په جګړتا کې تر سره کیږي. د ښاغلی زیایی په وینا په افغانستان کې د کبډي لوبډلې بنسټ اته کاله وړاندې ښودل شوی، خو لا هم دغې برخې ته کافي پاملرنه او امکانات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د رسمي شمیرو له مخې دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 15,000 د کبډي لوبغاړي شته. د کبډي فدراسیون د معلوماتو له مخې له دې وړاندې افغان لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ترلاسه کړي دي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په لړ کې چینایي سپر کینګز لوبډلې سن رایزرز حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو پای لوبې ته ووته. په دغې لوبه کې حیدرآباد لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 16 اوورونو کې یې د 2 وکټو په زیان سره چینایي سپر کینګز لوبډلې ته د 140 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې چینایي لوبډلې ورکړل شوی هدف له سختې مقابلې وروسته د لوبې په وروستي اوور کې د 8 وکټو له لاسه ورکولو سره پوره او لوبه یې د 2 وکټو په توپیر وګټله. سن رایزرز حیدرآباد لوبډله به د کلکتې او راجستان ترمنځ له ګټونکي لوبډلې سره چې نن ترسره کیږي یو ځل بیا پای لوبې ته د وتلو لپاره خپل بخت ازمایي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او لوی شعرونه کې په 0.5 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره خلاص
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګیروال صاحب. په دې ورستۍ کې د افغانستان د بشري حکومت خپلواک کمیسون د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. که د دې راپور په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اساس په راپور کې څه راغلي دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې زندانونه یا هم بندونه هغه ځای ده چې هلته خلک د اصلاح او تربیه لپاره وړل کیږي. یعنی هدف د زندانی کولو د اشخاصو په جزایي حقوقونو کې همدا ده چې هر څوک چې زندان ته ځي باید بیرته اصلاح شي، او کله چې دوی بیرته ټولنې ته راستنول کیږي باید په ټولنه باندې بیا هم بار نسی. یعنی ټولنه ته بیا هم دوی کوم تهدید یا کوم خطر ونه اوسیږي. نو اما متاسفانه په افغانستان کې زندانونه د بشري حقوقو د نقص له اساسي ځایونو څخه یا اساسي محلونو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې هلته شکنجه شته او یا هم خلک په خپل سری توګه باندې، یعنی هر څوک دروغ وکړل اکثرا کوشش کوي چې بندي کړي او یا هم په بند کې واچوي. نو لزکه په دې همدې اساس باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اساسي اهدافونه همدا ده چې همیشه باید له زندانونو څخه په منظمه او مستقیمه توګه باندې نظارت ولري، او زموږ همکاران همیشه د ټولو زندانونو ته د افغانستان په هر نقطه کې چې وي ځي او هلته کوشش کوي چې د زندانونو مشکلات راټول کړي او د بندیانو مشکلات واوري او د هغوی د بشري حقوقو وضعیت وڅېړي، او که چیرته دوی کوم مشکلات ولري هغه دولت ته وروړاندې کړي ترڅو دولت د هغه د حل کولو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي. نو لزکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کابل سیمیز دفتر په 1996 کال کې هم یو گزارش پر خپور کړ د هغه نتایجونه چې موږ خپل نظارتونو نه لاسته راوړي دي. او په دې گزارش کې لکه څنګه چې تاسو هم مطمئنم چې لیدلایم ده، په دې گزارش کې موږ په د افغانستان په وو ولایتو کې، یعنی وو مرکزی ولایتو کې 1,400 نفر محبوسین په محبسو او د اصلاح او تربیې په مراکزو کې درلودل. په دې 1,400 نفر کې 1,102 نفر محبوسین یعنی په محبوسونو کې قید او بندي دي، او 1,001 نفر چې له همدې 1,102 نفرونه 1,001 نفر نارینه، یو سلو وش پیت نفر خزی او دو سو چلور اویا نفر محجوزین دی چی دا اصلاح او تربیت پا مراکزو که ساتل کیگی. او دا کابل سیمایز دفتر یو سلو شپگ نوی واری لدی محلونو نا، یعنی پا دا فرانسان پا ولایات مرکزی ولایاتو که نظارت کرده چی لدی جمله نا، یو سلو شپار سواری مونگ دا نظارت خانو نا، پینزو سواری لمحابیسو نا، او چلور واری دا اصلاح او تربیت لمراکزو نا مونگ نظارت کرده چی پا دی نظارتون که موږ نسو یو وشت تنو سره اختصاصي مصاحبه کړی دي چې له دې جملې نه 510 مورد شکایت موږ اخیستلې دي، او په دې 510 شکایتو کې 309 شکایت د بشري حقونو نقص ثابت شوی چې د افغانستان د بشري حقونو د کابل سیمایز دفتر دا شکایتونه مستندسازي کړي دي، پیګیري کړي دي او له هغه مربوطه مراجعو سره شریک کړي دي، او یو سلو یو اتیا نور شکایتونه چې هغه نقص نشو بل مستندسازي نه معلوم شي چې د بشري حقونو نقص نه دی، هغو ته لازمه حقوقي مشورې ورکړل شوي دي.
ډېره مننه ګوروال صاحب. که اوریدونکو ته د تخفیف د فرمانونو د تطبیق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول تطبیقیږي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې په 1999 کال کې رئیس جمهور شپږ د عفو تخفیف فرمانونه صادر کړي دي چې په مختلفو مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي، لکه 8 مارچ د ښځې نړیوالې ورځ په اساس باندې په مناسبت باندې، یا هم د 8 دسمبر په مناسبت باندې، یا هم د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د په مناسبت باندې، یا هم داسې د افغانستان د استقلال د ورځې په مناسبت باندې، همدا سی په څو نورو اختصاصي مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي دي چې په دې دا فرمانونه کله چې صادریږي دا یو کمیسیون لري چې هغه کمیسیون په دې فرمانونو باندې کار کوي، او هغه څوک چې لازم وګڼي چې یا هم مستحق وي هغه یا د عفو په فرمان کې شاملېږي او یا هم د تخفیف په فرمان کې. همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د دې د فرمانونو د عفو د تخفیف د فرمانونو د کمیسیون یو غړی دی چې د کمیسیون یو نماینده تل په دې ټولو د کمیسیون په ټولو جلساتو کې حاضر اوسیږي، او په تیر کال کې دې کمیسیون 10,499 دوسیې څېړلې دي چې په دې 10,499 دوسیې کې 10,290 نفره محبوسین او محجوزین له دې فرمانونو نه مستفید شوي دي، چې له دې جملې 1,680 نفر عفو شوي دي، او 1,340 نفر هم تخفیف اخیستلی ده. له دې 1,340 نفرونه چې تخفیف اخیستی ده، 10 ماشومان، 1,300 ښځې، او 8,950 نفر هم سړیان دي. او همداسې فرمانونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو نماینده چې هر کله په دې فرمان په کمیسیون کې اشتراک کوي، نو دی په اساسي توګه دا فرمانونه سیړي او ګوري که چیرته کوم څوک مستحق نه وي، نو کوشش کوي چې هغه دوسیې امضا نه کړي. لکه څرنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده په تیر کال کې 200 دوسیې رد کړې دي، یعنی دا 200 دوسیې هغه خلکو ته جوړې شوې چې مستحق نه وو، اما دوی غوښتل چې په دې فرمانونو کې شریک کړي، نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نماینده دغه دوسیې رد کړي دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته، چې اوس په افغان زندانونو کې څه ډول مشکلات یا خپل زندانیان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې په لبد مرغه د افغانستان په زندانونو کې ډیر زیات اساسي مشکلات وجود لري، لکه څرنګه چې له اساسي مشکلاتو د محابسو نه که موږ نوم اخلو، یو خدا ده چې هغه قطعي فیصلې د محاکمو اکثرا د اکثریتو زندانیانو په دوسیو کې اصلا شتون نه لري، یعنی هغوی اکثرا چې موږ ورځو مصاحبې ورسره کوو دوی همدا شکایت لري چې زمونږ دوسی فیصلې نسته زمونږ په دوسیو کې، او موږ په غیر رسمي توګه له غیر رسمي مراجعو نه معلومات اخلو چې زمونږ محکمې زمونږ په اړه څه فیصله کړې ده. یعنی دوی په زندانونو کې دي اما نه پوهېږي چې دوی په محکمې دوی په اړه څه حکم کړی ده. بل اساسي مشکل دا ده چې زندانونه زموږ محابس خصوصا معیاري تعمیرونه نه لري، یعنی معیاري او دولتي تعمیرونه نه لري، او حتی اکثریت محابس د داسې ځایونو کې موقعیت لري چې هلته د خلکو کورونه دي، مثلا د غزنی محبس یا هم د پروان محبس. په داسې مناطقو کې دوی هلته محبس ده چې د خلکو د اوسېدو ځای ده هلته، او یا هم بل اساسي مشکل د محابسو دا ده چې هلته د څښاک صحي اوبه شتون نه لري، ډوډۍ یې مناسبه نه ده، او هغه ادویه چې یا دوا چې د زندانیانو د لپاره ورکول کېږي هغه اکثره تاریختي را دوا وي، لکه څنګه چې زموږ ناظرینو په خپل نظارتونو کې لیدلی دي چې اکثریتو محابسو کې دوا چې شتون لري هغه دوا تاریختي را ده. او بل دا چې اساسي مشکلات په نظارت خانو کې که موږ وایو چې د افغانستان نظارت خانې اکثرا د حوزې یعنی نظارتي حوزې په خپلو تشکیل کې نظارت خانه نه لري، اما دوی په غیر رسمي توګه یو اتاق ځانته جوړ کړی دی چې هلته هغه مضنونین کله چې دوی نیسي په دې لپاره چې هغه دوه اویا ساعته پی تیر کړي او یا هم دوسیه یې رسمي کړي یا هم تحقیق په دې اړه وکړي، دوی هغه په غیر رسمي توګه په هغو کوټو کې ساتي چې هغه کوټې په مکمله توګه غیر معیاري.
ډیره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو په محابسو کې د یو لاړ ستونزې یادونه وکړه، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غوښتنه په دې اړه سره تر څو په محابسو کې موجوده ستونزې حل او د زندانیانو ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په خپلو ټولو گزارشونو کې هغه اساسي مشکلات چې په زندانونو کې شتون لري هغه یې غوته انعکاس ورکړی او دا یې هغه رسمي مراجعو ته سپارلی دي تر څو هغه کوشش وکړي چې دا مشکلات حل کړي. همداسې په دې گزارش کې هم هغه مشکلات چې موږ انعکاس ورته ورکړی دی او هغه منشر کړی دي، موږ د دې مشکلاتو د حل غوښتونکي له د افغانستان له دولت نه یو او د افغانستان له دولت نه غواړو تر څو اول خو باید کوشش وکړي چې زندانونو ته هغه معیاري تعمیرونه منځته راوړي تر څو کله چې افراد هلته اوسیږي د په آرامه توګه اوسیږي، لکه څنګه چې مثلا موږ د پلچرخي محبس نه که نوم اخلو، د پلچرخي محبس د 5000 تر 5000 زندانیانو لپاره جوړ شوی ده، په دې حال چې نن ورځ هلته تر 10000 نه زیات زندانیان شتون لري. یعنی دا ډېر یو اساسي مشکل ده چې باید دولت په دې اړه کې توجه وکړي، او بل دا چې دولت باید کوشش وکړي چې د افرادو دوسیې په هغه قانوني وخت کې وسیړي. یعنی حتی موږ داسې دوسیې هم لرو چې یو کال پیتیریږي، شپږ میاشتې پیتیریږي، اته میاشتې پیتیریږي او نه څېړل کېږي. نو موږ له خپلو عدلي او قضایي ارګانونو نه دا غوښتنه کوو تر څو د دوسیې د څېړلو په اړه باندې هغه قانوني موعدونه چې ورته تعین شوي هغه په نظر کې ونیسي او د خلکو مشکلات ور حل کړي. په دې اړه
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند با شیبو کی
جوړون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومني
بای چرګانو کړي ازانو نا سبا کي جي نور مکه خو بنا جانا نا
په پښتو کې لنډۍ ده کنه چې د روژې هر ماښام اختر دی سورې سورې د پښتمي لږه یمه دا چې څنګه به روژه ماتېدله په زړه پورې موضوع یې دا ده.
د پیش لمی ورو نبال سوا جلی پس رو من گلو یارا ویش وینا سبا کی جی نور مکاو خوبونا جانا
نن د روژې مبارکې میاشتې په تاریخ، روژه ماتي او پیشنمي خبرې کوو. په پیل کې به واورئ چې لومړنی روژه نیونکی څوک وو، روژه یې ولې او څه وخت ونیوله. بیا په دې خبرې کوو چې پخوا به خلکو په لرو پرتو سیمو کې د روژې لومړۍ ورځ څه ډول معلوموله. ورپسې د روژه ماتي او چرګ بانګي په مخکینیو دودونو هم ځان خبرو. دا خپرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې، له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د کال په 12 میاشتو کې هم د روژې مبارکه میاشت ده. روژه د اسلامي احکامو څخه یو حکم دی چې په ټولو مسلمانانو فرض ده. دا چې روژه د لومړي ځل لپاره څه وخت او چا ونیوله، د ښوونې او روزنې د پوهنتون د اسلامي ثقافت له استاد سید هاشم امین څخه موږ پوښتلي دي.
کله چې تاریخي او دینی مراجعو ته راجعه کوو، نو داسې معلومیږي چې په لومړي ځل باندې روژه حضرت آدم علیه السلام نیولې ده، او هغه په هر میاشت کې وروسته د دې نه چې ځمکې ته راغې، هغه د توبې روژه یې ورته ویله، د ایام البیز چې ورته وایي، یعنی هغه د قمري میاشتو دیارلسم، څوارلسم او پنځلسم. نو بیا د هغې نه وروسته داسې معلومیږي چې د حضرت نوح علیه السلام په وخت کې هم هر میاشت کې حضرت نوح علیه السلام هم همدغه طریقه تعقیبوله. دا به بیا داسې خلکو ویل چې دا د طوفان، هغه چې کوم نوح طوفان و، د هغې طوفان نه وروسته د هغه د ژغورنې شکر د باله. او بیا د حضرت داود علیه السلام روژه چې وه، د دې نه وروسته هغې بیا توپیر کوو. حضرت داود علیه السلام به هره یوه ورځ بعد روژه نیوله، یعنی یوه ورځ به بوزو، بله ورځ به روژه و. بیا هغې پسې بیا د حضرت سلیمان علیه السلام په حق له داسې راځي چې حضرت سلیمان علیه السلام هم د میاشتې همدغه درې روژې بینیولې چې کوم مخکې د حضرت نوح او حضرت آدم علیه السلام طریقه وه. بیا د همدارنګې د حضرت ابراهیم علیه السلام په وخت کې هم همدغه درې روژې حضرت ابراهیم علیه السلام هم نیولې دي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم همدغه روژې نیولې دي. په دې حکله د مفسرینو اقوال شته دي. خو د موسی علیه السلام د روژې په حکله بیا دوه روایتونه راغلي دي. یو دا ده چې هغه دېرش روژې نیولې، خو په قرآن کریم کې داسې معلومیږي چې الله جل فرمایي ووعدنا موسی 30 لیله و اتمم نها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله. یو ځل دې شروع جنې ولوي، بیا د غینو ورسته لسرو جنور یې ولوي چې هغه څنګه تاسو چلا یا چلا ورته وي څلوي خترو جې د پوره کړی وي. او د حضرت مریم رضی الله عنها چې کوم روزنی ولې، هغه هم په قران کریم کې ذکر شوی دا چې ان نذرت للرحمن الصوم، چې هغه بیا د خبرو نه هم حتی روژه وکنه چې خبرې باید نه کولې، ځکه خلکو به پازابوله چې تا د زوی د کمه کړه حضرت عیسی. بیا د غینو ورسته بیا د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه ده، چې دغه روژه هم د بوی سیرت په کتابونو کې ذکر شوی ده. دغه روژه تقریبا د هجرت په دویم کال باندې فرض شوی ده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یا فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. دغه آیتونه ثابت ده چې دغه د رمضان میاشت روژه فرض روژه ده، او په دویم د هجری کال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف یوړ فرض شوله. نو دغه روژه په اسلام تاریخ کې شته ده. او زمونږ هیواد ته چې کله د حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت نه وروسته کله اسلام راغی، نو دلته هم بیا د ماغه وخت نه روژه فرض شوی ده. او زمونږ استاد ټولنه چې د ماغه وخت نه روژه د رمضان مبارک په میاشت کې نیسي.
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه کغواړي چې د خبرونه واورینو د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په مازیګرنۍ خبرونه کې اوریدل شي.
په خو په اکثرو سیمو کې دومره سانتیاوي نوي لکه ووس چيري، نو د خلکو ژوند هم تقریبا ابتدایي باندې درلودله. د ګڼ شمېر کسانو په واک کې داسې کوم څه نه و چې د هغو په مرسته د روژې لومړۍ ورځې څخه خبر شي. د علومو اکاډمۍ له پخواني غړي پوهاند رزقي نړیوال څخه مو پوښتلي چې د دوی په سیمه کې د روژې لومړۍ ورځ څه ډول معلومېدله.
هلته خو نه رادیو او نه تلویزیونو نه داسې وو چې د جب غرونو خلکو چې په بانډو کې به اوسېدل، د دې لپاره چې اعلان د روژې وکړي چې سبا ته روژه ده، نو د غرو په دغه بانډو په څوکو کې به اورونه بلول. وخته چې بیا اور بل کړ، دغه لاندې خلکو به دغه اور چې ولیدو هغې به پوه شو چې دا سبا ته روژه ده. روژه ماته لپاره ځانو یو جشن و. په پښتو کې لنډۍ ده کنه چې د روژې
هر ماخام اختر دی سوره سوره د پښنمی لغه ایمه دا چې څنګه به روزه ماته دله فزلوت پوری موضوع داله کلی ماشومان د هر جمعه ته چې نږدې ماشومان وو که جنکین به و کالکان وو دوی به د جمعه خواته وتله هغه وخت کې چې به ملا اذان شروع کړو نو ملا به خپل اذان مثلا د شفق نه به کتل همیه به د افق ته کتل چې دا ماښام دی او که نه دی هغه وخت کې چې ملا په الله اکبر شروع کړو ماشومانو به په چغو شروع کړو کې وا 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 د جمعه د ماحول نه به ماشومان خورېدل په کلي کې نو دغه د مواوا چغې د اندو کوره پورې به دې ماشومان والي روژه ماته به په خلکو کوو
نړیوال په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې روژه ماتی به د اختر په څیر خوښي درلودله اوس به له دیني عالم نورالحق څخه واورو چې د روژې لپاره پیشلمه یا چرګ بانک ولې ضرور دی
نو هغه کسان هغه خوندې منډې ورونه چې روژه نیسي یعنې پیشنمه په درېیم عیسی د شپې ډېر فایده لري ثواب لري د روژې دپاره سنت موکده دی درته وایم
دا چې په کلیو او ښارونو کې باید د پیشنمې لپاره خلک څه ډول ویښېدل دا مو هم له رازقي نړیوال څخه پوښتلي
نو هلته یوازینی څه شی چې دغه هغه د چرګانو اوازونه وو چې دا بانګي چې ورته وایي د مثلا د خروس چې بانګي ورته په پښتو کې وایي هغه به اذانونه کول د دې اذانو وخت معلوم و حتی یو اذان به په یوه بجه کوو بل اذان به په دوو بجو کوو او بله اذان به په درېو بجو کوو د شپې د خوانه پیشنمي ته به خلک راپاڅېدل په کابل کې په خپله د سات منارونه چې په پل محمد خان کې وو په ار کې وو او په بل دغه دوه منارونو کې ساتونه موجود وو د دغه ساتونه به په ار دغه باندې به ټنکو دغه سات ډېر غټ اواز کوو د کابل ښار ټول دغه اواز اورېده په ار کې هم غټ اواز به وکړو بس په خپله د معلومېده چې پلانې وخت د دې اواز هلته د مزنګ نه هم زیات رسېده توله مله نه وه هلته هغه باندو وه چې اوس په هم په ښاروالۍ کې موجوده چې په بعضو وادونو کې ده دغه د ښاروالۍ باندو به چې د دې سره به هغه ډول و او دغه به اوس سورنۍ به ورسره و تیرترن به ورسره و دا به ناحیه په ناحیه باندې ګرځېده ګذر په ګذر به ګرځېده دغه سرود به وه د دغه سرود اواز ډېر خوشایند و د خوبه چې به څوک راپاڅېدل اذیت به نه ورکوو په ډېر خوشحالۍ به راپاڅېدل د خوب راپاڅېدل عادي خبره نه ده مګر د دې باندو په دغه مرض په ډېر خوشحالۍ به راپاڅېدل او تر څو چې دا باندی واخر ته رسېدل هغې پورې به پیشلمۍ هم خلاصېدل
جوان په شیبو کې
د سحر چرګ په ناره کا چرواندې پاسنا
زولې جوان په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي د خبرونه د ازادي رادیو په ویپانه هم اوریدلې شي دا ویپانه پته ده www.azadiradio.com
د لغمان اوسیدونکو سیدا جان بیا وایي چې لپلارې اوریدلی چې خلکو باید دوی په کلی کې د ستورو په مرسته د پیشلمي وخت معلوموي
خو خو به خلکو یا به ستوري شمارل ستوري په اسمان کې تلې به ورتلې او غنچا او ستوري به په نخه کول به د ستورو په واسطه باندې به دوی چې ستوري به پلانکې زده ورسېدل بیا به په لغه دوی پیشنمای کوو او چې کله به سوې ساده کې وروخته نو هلته به هم ستوري معلومېدل چې دا ستوري پلانکې زده ورسېدل نور اذان کیږي او کله به چې مثال اسمان وریز وو نو دوی به د وریز اسمان کې د چرګانو نه استفاده کوله او د خپل سابقه ټیم چې به مغوخ راغی هغه نه به استفاده کوله به یو ته بل سره خبره ورکوو یا به ټک ټک ورته کوو یا به یو آواز کوو نو یو ته بل همسایګان به خبرول چې پیشنمي ته جیک سي
د ځینو سیمو خلک به بیا په کلي کې د نایي د ډول وهلو په واسطه له خوبه بخېدل او چرګ بانګ به یې کاوه د ننګرهار د شیرزاد اوسیدونکی پښتون شیرزاد وایي چې وروسته بیا ورو ورو د ګوتو په شمیر کورنیو زنګي ساتونه هم پیدا کړل
بخا داسې و چې تر کومه ځایه پورې چې موږ لیدلی او یا مو د هغې نه مخکې اورېدلی دي د ډول په واسطه باندې به درې بجې د شپې یا هر وخت چې ټایم ټاکل شوی و علما او ټاکلې ورته دول بول کېدل یو نفر ته به دند سپارل کېدل ته به اسلامي ته یا چربانګي ته په دغه نه سات باندې د خلک راځي غوي یعنی دول به وه دول به چیو حل شول ټول خلک به خبر شول چې دا اسلامي وخت دی بیا به کله چې ملا اذان وکړلو د سهار د ملا اذان سره چربانګي ختميږي کله چې اذان خلاص شو په دې معنی چې نور چربانګي نه کیږي کاغه تیاری کار شي بیا ورو ورو دغه دود پرمختګ وکړلو تاسو پوهیږئ چې رادیو راووتله ډیر وخت رادیو نه په افغانستان کې بیا رادیو راووتله بس رادیو چیرې راووتله خلکو رادیوګانې واخیستلې او پر ادیو کې بازان کېدلو دغه ماجد چده پولی خشتي ماجد دلته بازان کېدو دغه اذان به پر ادو کې خبرېدلو باغ دې ردو به ونیول او بیا وروسته همدغه سې ورو ورو ساعتونه را ووتل پخوا وخت کې دغه ساعتونه چې زنګ وهي دغه ساعتونه خلکو به کوک کړلو مثلا درې بجې چې پیشلمیا کې کېدلو درې بجو به کوک کړلو هغه به کړنګ هغه به کې بیا به دسم کېدل چې مثلا یو کلی به و مثلا پنځه کورو به سات لرلو دا پنځه کور به چې راویښول بیا به نورو ته دروازې ورټکولې.
روزو دې ته چې د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د پیشلمي پر وخت ویښېدل څومره اسانه شوي دي. دا مو اته ویشت کلنې شګوفې څخه پوښتلې دي.
په اوس زمانه کې خو اکثرا ټول وګړي موبایلونه لري، نو بعض کسان د دې ترڅنګ چې کورنۍ کې څو موبایلونه لري هر وګړی خپل ځان ته موبایل لري، نو د موبایل په واسطه د یعنی ځان ته موبایل کوکي او د هغه په څنګ په واسطه راویښېږي. په بعض کورنۍ کې داسې هم شته چې هر وګړی بیل بیل ځان ته موبایل کوکي او د هغه په واسطه راویښېږي.
تاسو خپله څنګه وایه؟
موږ هم د موبایل په غږ کله چې یو نفر هغه کوکی خو کېدای شي چې بیرته خوب وسوي چې یو څه دقیقې پسته نو دوه درې دانه په موږ زنګ باندې راویښېږو او پیشنمای کوو.
د سبا چرګانو کړي اذانونه سبا کېږي نور مکه خوبونه جانانه.
دا واژوان په شیبو کې خبرونه تربیه هي چاري
سبا کې زی نور مکه کو ګنا جانا هو سبا کې زی نور